د دیوالی دونکو ستړي مشي او په خیر راغلی یاست. تاسو قرباني یو زمونه زشهي
او زه نصر کاکړ.
نن د سه شنبې یا د نهې ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پا پاکستان کې د شپې اته، په افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. دا د ډیوا راډیو ټلویزیون د لویه خبر پښتونخوا خپرونه ده، او لومړی به ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر ویلي پاکستان امریکا سره د استخباراتو او د دفاع په څانګو کې خپل مرستې ځنډولې دي، خو د مځکنیو او هوایی لارو اسانتیاوې برته نه دي اخیستې، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې ردونه کړې.
بلې لوري ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هیواد په پالیسیو باندې نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې په دې فکر کول پکار دي چې صرف د پاکستان لپاره ولې په ټوله نړۍ کې بدله ژبه استعمالېږي. نواز شریف ویلي دي چې پاکستان ته لومړی په خپل ګریوان کې کتل پکار دي.
او د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری د مخالفه ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک وروسته استعفا ورکړې، او هلته نن د ایالتي اسمبلۍ وڅانګ ته په یوه ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي.
سرټیکي تاسو واورېدل، اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستانی فوجي چارواکو د امریکا لخوا په پاکستان باندې د مرستو درولو په غبرګون کې د ترګری په ضد روانه جګړه کې له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه ځنډولې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر یو سیمینار ته په وینا کې ویلي چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مځکني او هوایي لارې نه دي تړلې، خو په دې اړه پریکړه به په یو مناسب وخت واخیستل سي. خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان دغه اداګانې رد کړې چې ګنې دغه هیواد د امریکا د پاره خپل پوجي او استخباراتي اړیکې ځنډولې دي. د سفارت ویاند ریچارډ سنلسر وایي د ځنډ پاره تر اوسه دوی ته په رسمي توګه څه نه دی ویل سوي.
اخوا د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې د وکیلانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال نواز شریف په عدالتي پریکړو د هیواد په جمهوري نظام او په وروستیو کې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې راغلي کړکېچ باندې خبرې کړې دي. هغه د پاکستان په نظام هم نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې لومړی پاکستان ته پکار دی چې په خپل اګریوان کې وګوري.
د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زهري نن له خپل دندې څخه استعفا ورکړې ده، او د صوبې گورنر محمد خان اڅکزي د نوموړي استعفا منلې ده. ټاکل شوی و چې نن به په اسمبلۍ کې د هغه په ضد د بې باورۍ رایه واچول سي، خو نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پر سپارښتنه تر هغه وړاندې استعفا ورکړه. د هم په عین وخت کې نن د سه شنبې په ماښام په کوټه کې بلوچستان اسمبلۍ ته نږدې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو د څلور عسکرو په ګډون 6 کسان وژل سوي دي.
بلې لوري ته د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په هیواد کې د ملازمت کوونکو میرمنو کار په ځایونو کې د زورولو مخ په زیاتېدونکو پیښو باندې نوټس اخیستی دی.
د شام په جوای اسرائیلي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دمشق شمال ختیځ ته د شام په خاوره باندې په ګڼ شمېر توغندي توغولي دي. په جوایلي دوی ځینې توغندي په هوا کې وشته، خو ځینې نورو بیا د کتیفي په سیمه کې پوجي مرکز ته څیرمه ځینې ویجاړۍ رامنځته کړی دی.
بلې خوا د ایبټ آباد د پولیسو د سیمې 15 ګرجې یا د عیسویانو د عبادت ځایونه نړولی دي. د ایبټ آباد د پولیسو مشر سید اشفاق انور وایي چې په ضلع کې هغه ځای کې ګرجې نړول شوي دي کوم چې تیر کال په غیر قانوني توګه په کرایي کورونو کې جوړ شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو لپاره خبر پښتونخوا خبرونه ته ور بیا هم شراغلاسته، او اوس مو پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. لومړی ریپورت هم له پاکستان څخه چیرې چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خرم دستګیر ویلي دي چې پاکستان امریکا سره د استخباراتو او د دفاع په څانګو کې خپل مرستې ځنډولې دي، خو د مځکنیو او هوایي لارو اسانتیاوې بیرته نه دي اخیستي. هم په عین وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نوموړي اداګانې رد کړې دي او وایي چې ودوی ته په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. اورنګزیب خان نور تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د ترخګر ډلو پر ضد کاروای نه کولو له وجې د امریکې لخوا پاکستان پوځي امداد ځنډولو پس پاکستان ویلي دي د ترخګرۍ پر ضد امریکې سره استخباراتي یا انټیلیجنس معلوماتو تبادله یې ځنډولې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر یو سیمینار ته ویلي دي پاکستان تر اوسه افغانستان کې امریکایي ځواکونو د پر ځمکني او هوایي لارې نه دي تړلې او د دې تړلو فیصله به هم په یو مناسب وخت کولې شي.
سی دی فسیلټیز دټ وی هاف ایکسټندډ دیم ار سټیل ان اپریشن وی هاونټ سسپندډ دیم بٹ دیر از آلسو ا وایډ فیلډ اف انټیلیجنس کوآپریشن اینڈ ڈیفنس کوآپریشن وچ we have suspended but the facilities, the ALOCs, the JLOCs are still in operation, and as I said, it's a leverage we want to use at the appropriate time.
دفاع وزیر خورم دستگیر وی امریکا سره دفاع او انټیلیجنس په لړ کې پاکستان خپل مرستې ځنډولې دي او تر اوسه افغانستان کې اتحادي ځواکونو لپاره هوایی او ځمکني لارې نه دي تړلې او د دې تړلو فیصله به پاکستان په مناسب وخت کوي. دفاع وزیر دا هم وینا وه امریکې او پاکستان ته پکار دي په ټولو معاملو واضح مذاکرات وکړي او دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د ګواښونو او امداد ځنډولو له وجې به ممکن نه وي پاتې. دفاع وزیر وایي امریکا پاکستان ته امداد بند کړی دی خو دا یې هیر کړی دی پاکستان څومره قربانۍ ورکړي دي. آیا اوس پاکستان په خپل لار هم قیمت اغستل پیل کړي کوم چې امریکا استعمالوي یا بیا د هغه افغان کډوالو په سر رقم واخلي کوم چې پاکستان کې میشت دي؟ خورم دستگیر وینا وه پاکستان خپل په خوره د ترهګرو محفوظ ځایونه ختم کړي دي. دفاع وزیر دا بیان داسې حل ورکړی دی امریکې سی آی اے مشر هم په پاکستان دا تور لګولې دی چې پاکستان اوس هم ترهګر ډلو ته پناه ورکوي او د پاکستان دا عمل امریکې ته قبول نه دی. وړاندې امریکې پاکستان ته پوځي امداد هم دې وجې ځنډولې دی چې امریکا ګڼي پاکستان د ترهګرو پر ضد کاروای نه کوي او هغه ترهګر ډلو ته یې محفوظ ځایونه ورکړي دي کوم چې افغانستان کې اتحادي ځواکونو باندې بریدونه کوي. امریکې پینټاګان هم ویلي دي پاکستان سره یو ځل بیا حالات سمېدي شي که چېرې پاکستان هغه ترهګر ډلو پر ضد کاروای وکړي دا چا پر ضد امریکا دا کاروای غواړي. پینټاګان وایي پاکستان دې نور طالبانو او حقانی شبکې ته خپل خور استعمال اجازت ورنه کړي. بلخوا ډان رسمانه تر مخه پاکستان تیرو سوال سوکالو نه د ترخګری پر ضد جنگ کې شو د پاکستان تاوان تفصیل یا فیکټ شیټ امریکا ته حواله کړی دی. دې تفصیل تر مخه ترخګری پر ضد جنگ لوجې تیرو سوال سوکالو کې سلور اویا زره تنن په پاکستان کې وژل شوی دي او پاکستان ته یو سل درویشت ارب ډالرو معاشي تاوان رسیدلی دی. تفصیل تر مخه ترخګرو پر ضد کاروایو کې یو درش زره طالبان او نور ترخګر هم وژل شوی دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. یو بل راپور ولوري تاسو په همراګر زو څنګه چې متاسفه وړاندې په خبرونو کې ویل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یو اړ بیا د پاکستان په حکومت باندې نیوکه کړې دي او دا په داسې حال راځي چې د امریکای ولسمشر خاقلی ډونالد ټرمپ هم پر پاکستان باندې ډیری وکه وکړې. نو وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان ته پکار دی چې په خپل گریوان کې وګوري ځکه چې ولې ټوله نړۍ پر پاکستان باندې نیوکې کوي. نور تفصیلات یې تاسو ته ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف ویلي چې د امریکای د صدر د پاکستان سره د سپکاوي نه ډک چلند د زغملو وړ نه دی او کو په حقیقت کې د پاکستان بیزتی شوی وي نو باید چې هغه علتونه ولټول شي د کم لقبل چې په پاکستان دغه تورونه لګي. د نهې پر ورځ اسلام آباد کې د وکیلانو یوې دستوري ته د خطاب په وخت د ښاغلي میا نواز شریف ویناوه کال 1901 کې د مشرقي پاکستان مشرانو ته خپل سیاسي او جمهوریت حقونه ورکړل شوی وي، نو بنگلاديش په نه جوړېدو او بیا چې کله بنگلاديش جدا شو، نو د هغې د علتونو معلومولو لپاره حمود الرحمن کمیشن جوړ شو. خو د هغه کمیشن په وړاندیزونو هم د پاکستان مشرانو غوږ ونه ګرځاوه. هغه زیاته کړه نن چې د پاکستان کم حال دی هغه ټولو ته ښکاره دی، او د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې د پاکستان په باب کم بیانونه راځي، یو عزتدار ملک هم دغه شان نیوکی تورونه او د سپکاوي نه ډک چلن نشي زغملی.
ہیومیلیٹ ہوئے ہیں بہت اس سے، اور اگر ہم واقعی ہیومیلیٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اس خطے میں اور بھی ملک رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آج صرف ہم اس ریجن میں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے، چاہے وہ خطہ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس پورے خطے میں یا پوری دنیا بھی اگر آپ کہہ لیں تو واحد ملک ہم ہے جو اس طرح کے الفاظ اس کو سننے پڑ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کو تیار ہی نہیں کہ یہ نوبت آئی کیسے. وجوہات ہمارے سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے ہماری تاریخ ختم.
ہغوائی دا ٹرمپ بیان دا بیزتے او سپکاوی نا ڈک دے، او کواقیتن دا پاکستان بیزتی شوی وی، نو باید چی منگ ہغا الٹونا او لٹوو، او زما پا خیال نن چی سمرا پا دے دا غور ضرورت تے مخ کے نوو. پا سویلی او منزنی ایشیا کے نور حیوادونا ہمشتا، خو نن یوازی دا پاکستان لپارا دا غشان جبا کارولی کی گی، او دا دے ہر سبا وجود منگ پا خپل گریوان کی کتلو تا تیار نیو. نوملی یوزل بیا دا عدالت پر زد خپلی نیوکی تکرار کلی، او ویویل چی پا پاکستان کی لادا سے عدالتونا ندی جوڑ شوی چی دا یو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پر زد مقدمہ اچلوی.
جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں جن پہ مقدمے بھی بنتے ہیں، تو آج تک ایسی عدالت کوئی مارز وجود ہی میں نہیں آئی جو ان کا ٹرائل کر سکے.
ہغوائی دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پر زد مقدمے ہم جوڑی گی، خو تروسا پورے پا پاکستان کی دا سے عدالت لا ندی جوڑ شوی چی دا یو ڈیکٹیٹر نا تپوس اکڑی او پا ہغا مقدمہ اچلوی. دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د صدر لخوا د پاکستان په حق لا تورونو باندې دا بیان یو داسې وخت کې ورکړی چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات د تاریخ لاندینه کچې تراغلی، او امریکا په پاکستان باندې ترهګرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. او پرون هم د امریکې د دفاع محکمې ویلو امریکا غواړي چې پاکستان په خپل خاوره پټ ترهګرو پر ضد غوس او کوټلې عملیات وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دے، او یقیناً چی دا دی دواړو ملکونو دا تربور ولای دا لاسا غیر محکم افغانستان با دا غربی دنیا سر پوگے نور ډیر زیاد دی.
امریکایی او بحرنائی میڈیا پاکستان او افغانستان تا سنگ گوری؟ براندے کون کے مختار خلیل، زائے وی او اے ڈیوا.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خیبر پښتونخوا خبری خپرونې ته غواګې سوګوري. از قدرمن اوریدونکو زو یو بل مهم راپور او مرکی ولوري ته چې د څېړنکارانو سره او د دې ترڅنګ د خبریالانو سره پکې خبرې شوې دي چې د پاکستان سیاسي او امنیتی نړیواله تګلارې په حق لا د هغه کې کوم بدلون دی یا بدلون راوستل پکار دی، په هغه باندې د ډیوا رادیو خبری یال مدثر شاه خبری کړی دی. راځي چې په ګډه واورو چې په دغه راپور کې استاسو لپاره څه لرو.
د فکری بحث او د امریکا او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي رڼا کې دغه مذاکره پروګرسیو ډیموکراټیک الاینس یا مترقی جمهوری اتحاد را جوړ کړی و چې پکې پوهانو، سیاسي مبارزینو او خبريالانو د امریکا او پاکستان ترمنځ د سفارتي، امنیتی او اقتصادي اړیکو تاریخي جاج واغستو، او دای کې اکثر ویل دا اړیکې همیشه د امریکا په ګټه او د پاکستان د ولس په تاوان پاتې شوې دي، خو فائدہ یې صرف د پاکستان واکدارانو یوې مخصوصي ډلې پورته کړی ده، او پاکستان کله هم د خپل اولس ګټه کې نه دی بریالی شوی. لکه د نېشنل پارټۍ پښتونخوا صدر مختار باچا چې ډیوا راډیو ټي وي ته وایي دا مفکوره به اوس بدلول په کار وي او داسې تګلاره چې د ټولو په ګټه وي.
او هغه د اگزیسټنس، د پیسفل کو اگزیسټنس پرامن بقایم هم پلار باندې تک د مستقبل د ډیولپمنٹ پلار تک په دې نوې پیراډایم باندې موږ له تک لازم شوی دی. نه یوازې دا چې ټرمپ زموږ خلاف دا خبره ترې وکړي، دنیا زموږ مخالف ده. زموږ خبره چا ونه منله، زموږ خبره څوک نه مانی. نو چې نه مانی نو سګ ګړبړ دلته کې هم شته رہے او هغه ګړبړ باید چې موږ ایڈریس کو او موږ د نوې سر په یو نوې تصور لاندې د پاکستان د ډیولپمنټ او د مخکې تک لپاره سوچ.
دغه پوهان ویل د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اړیکې په جذباتو نه بلکې په اقتصادي ګټو جوړیږي او موږ له هم بکار دي چې د نږدې ګاونډیانو او نړیوالو طاقتونو د ګټو خیال وساتو او هغه هم زموږ د مفاداتو احترام وکړي او دا په جنگونو نه بلکې په سفارتي تعلقاتو او خبرو اترو کېږي. لکه پروفیسر ډاکټر سرفراز چې وایي که داسې اونشول نو ټوله منطقه به اړیکې گڑی سر مخشی.
افغانستان، پاکستان حکومت، امریکا، پاکستان او پاکستان او ہند دا ټول وغیر شرط نا مذاکرات شروع کی او د نوی کال کې د کم ددی آپس کے مفادات دی اغه یو بل تخکارا کی دی چې زمونږ دا مفادات دی او دې کې لائن بنک رس کوي او اغه یو بل مفادات لحاظ موکړي او اغه سره سره دې علاقې کې دا تفاوت چې د مفاداتو کې اغه کمول ترتا راولی او میوچل مفادات چې دی اغه وړاندې کی کني بل را نشتا دلته جنگ تکلیف بدامنی او خون خرابه ده.
او خبريال اکیل یوسف زی بیا ویرا سرګندای چې منطقه کې کم حالات روان دي دا غنه داسې بریخي چې تاو تریخوالی کې به اضافه او شي خو تاوان به زیاتره د پاکستان پښتنو ترسي.
د چین، د امریکې او د روس چې د یو بر سره کم کلیش ته، د ایران او د سعودي عرب چې کم کلیش ته، د پاکستان او د هندستان چې کم کلیش ته، د دې ټولو کلیشز اغه دغه چې کوم دی نتیجه موږ تخکاری چې په 2013 کې به د یو محدود یا د یو خطرناک جنگ په شکل کې موږ ته راځي او دغه ټول خطرناک خبره چې پښتنو ته دغه احساس نشته، پښتون لیډرشپ ته، انټيليجنس ته دغه احساس نشته، هغه دا چې د ټول پراکسیز مرکز چې کوم دی کنه خشاک چې موږ پښتو کې وایو د بد قسمتین هغه یا پښتون بلټ یا پښتون نه.
او د مذاکرې ګډونوالو په دې زور اچولو چې باید پښتانه سیاستمدار، د فکر خاوندان او سیډونکو لیکوالان د کره معلوماتو په اساس خپل علم کې اضافه فوکی او کام ته دغه علم رڼا کې نوې د بقا، مفادات او سولې لارو خایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، ټي وي پی خبر.
دا وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو، اوس سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چنن اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. دا له هغه ورسته چې مخالفه ګوندونو او د هغوی غړو د وزیر اعلی په ضد د بې باوري تحریک په اسمبلی کې جمع کړی وو. هم په عین وخت کې چې اعلی وزیر استعفا ورکړه او د اسمبلی غونډه پیل شوه، اسمبلی ته نږدې یو ځان مرګي برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي او شمیر نور ژوبل دي. په دې اړه تازه صورتحال باندې خبرې کول حامد سمسور سره چې دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری دي. ستړي مسي په خیر علي.
ډیر مننه کاکا.
مننه. تر ټولو لمخه کده اعلی وزیر د استعفا په اړه راته وایسته او بیا وروسته به هم د چاودنې په اړه زه پوښتنه وکم.
او بالکل، د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري په ضد چې نن کوم د بې باورۍ د تحریک لپاره چې کوم ورځ ټاکل شوی وو، هغه به نن څلور بجې غونډه کېدله، خو تر غونډې له مخه چې دوی په کوټه ښار کې چې دوی ډېر سخت سکیورټي امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو، شاوخوا لیارې چې بیا هغه ټولې بندې شوي وې. تر غونډې لږ ساعت کې له مخه داسې وو له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. د بلوچستان ګورنر سره چې دوی له هغه سره یې ولیدل، هغه ته استعفا ورکړه. زه دا خبره وکړله فرما باندې یو شمیر ملګرو شو خپل ملګرو بې اعتمادي کړی ولا ولیازه زدنان دا نه غواړم چې په زور باندې دلته پر دوی باندې ځان وتپوم او د خپل منصب ځخه استعفا ورکړل. دا ورسته چې دی بیا د بې باورۍ کم تاریخ لپاره چې کوم غونډه راغوښتل شوی ولا د سپیکر شي ولا هغه دغه کړه تر نامالي مودې پورې وزنده ولا دغه حالت وزیران د حالت نور او تل امنیت خوندې ساتونکو میډیا ټول حالت ولا پر دغه مال باندې د کوټ شاسري دغه د مقام وسره
په دې 14 کله کې څنګه چې هم تاسو ذکر وکړ چې د اسمبلی غونډه چونکه وزنډول سوله او د اسمبلی غړي حالت موجود او د 14 وسوه چارواکي څه وایي چې آیا د ځانمرګ 14 و او کڅنګ او بلدا چې هدف بده دې 14 څو
بالکل دلته په سمناسي ډول چې موږ د چاودنې ځای ته ور ورسېدلو چې کوم پولیسو هغه دا وویل چې دلته د پولیسو ګاډۍ د ګاډۍ تېرېدل چې پاګه کې د پولیسو شامل او یو لوکل بس او هغه دواړه د دې تر اغېز راغلي. بالکل دا چاودنه سیده د بلوچستان اسمبلی ځخه د 300 پر ګاز باندې د مهم چوک دی پر هغه باندې تر سره شوې ده. نو دوی دا خبره وکړه چې دا د ځانوژنې برید کوونکی دي چې پر موټرسایکل باندې راغلی دي، د هڅه کول چې تر اسمبلی پورې ځان ور ورسوي، تر هغه ځایه پورې امنیتي ګامونه چې ډېر سخت اخیستل شوي وو تر هغه ځایه نه ورسېدل. لهذا دلته چې وو د خپل دغه پولیس له ګاډۍ سره چې کوم ولاړ ول دغه سره ځان چې دغه ټکر کړي او دغه چاودنه چې دغه وسوله، په دې چې شپږ د څلور پولیس په شمول شپږ تنه چې دغه وژل شوي دي، ولس چې کسان چې دغه ټپیان شوي دي.
او سمسور سبي او ربیارته هم یو پښتنه د بلوچستان د سیاسي کړکیچ په اړه په داسې حال چې اعلی وزیر استعفا ورکړه په بلوچستان کې اوس بل حکومت په رسمي توګه نسته، د نوی اعلی وزیر د ټاکنو لپاره څه هلې ځلې روانې دي؟
بالکل دا اسمبلی شکم پاسمبلی کې شو شکم مخالفي ډلې دی هغه نن لدې ورسته شي دی هغه سره دوی او دغه خبري وکړه، خبري رسنۍ سره دوی دا خبره وکړه چې موږ په دې باب باندې د اعلی وزیر ډیره مننه کوو چې دا تر وخت لمر شي خپل استعفا ورکړه او سیاسي کړچې شي دی هغه ورکړي. خو دوی دا ویل چې اوس چې دوی په سملاسي ډول چې دوی د بلوچستان اسمبلی غونډه نه درغوښتل شي په درې څلور ورځې کې دننه چې دوی چې دی هغه خپل غونډه کوي او د د فارس شدی چې نوې اعلی وزیر وټا کی یا د دې د فارکم نوې پروسه شې د فایل وی کی او دغه د فارس شدی دوی به ډیر زر شې د غونډې رواني دي دلته او اوس دوی پر دې باندې د خکجه چې نوې اعلی وزیر به څوک تا کی او څنګه براجي د دې تر وسه له د اوس یا سبا شې د هغه بیا مخ سره دي.
ډیر مننه سمسور صاحب او د ځان پام ساتي
مهرباني کوو. دا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
د پاکستان په پاول کې ویلو دا چې نو ولې د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. یو بل مهم راپور ولورې تاسو پام راګرځو چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی یواری بیا په باړه سیمه کې خپل دفترونه پرانست دي او دغه دفترونه د اتو کالو وروسته پرانستل شوي دي چې په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو پر مهال تړل شوي وو. نور تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي د سیمې څخه د ډیوا رادیو خبريال ابراهیم شنواری.
د خیبر ایجنسی باړې تاسیس سره تعلق لرونکو کامی او سیاسي مشرانو، تاجرانو او دکاندارانو او حتی عام خلکو د بیا بیا غوښتنو نه پس بل اخر د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی باړه کې پخوانی د انتظامی دفترونه چې پکې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ او تحصیلدارانو دفترونه شامل دي نن یو ځل بیا فعال کړ. د کومې په غرش ته په باړې بازار کې د تحصیل په ودانې کې و دستور را جوړ کړی شوی و. په دغه دستور کې د حکومتي چارواکو په شمول په ګڼ شمېر قضایي مشرانو او د باړې بازار تاجرانو نو ګډون درلود. د انتظامی دفترونو بیا پرانستی او بحاله د اعلان سره سم د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عصمت الله وزیر دستوري د خپل وینا پترس کې وویل چې هغه او د هغه واړه حکومتي عمله به اوس په باړې کې خپل وظیفي یو ځل بیا تر سره کوي او سره به ډیر زړه د نادرا دفتر هم باړې ته منتقلول شي. هغه وویل چې په باړې بازار کې تجارتي حلې زر نورې توندغلو په غرض به ډیر زړه دغلته د مختلفو بنکونو څنګه هم پرانستی شي او د کال 2009 نه وړاندې چې څومره هم حکومتي دارو دفتر د باړې نه بهر منتقل کړی شوې هغه به مرحله وار باړې ته واپس منتقلولې شي. په باړې کې د اتو کالونو زیاتو مودې پس د پولیټیک انتظامی دفترونو بیا پرانستې د هر اړخ هر کله شوې او د باړې بازار د تاجرانو تنظیم یو غړی سیدایا زیای چې د انتظامی دغه ګام سره به کاروباري حل ځل اضافه کېدو سره سم د عامو خلکو مشکلات هم اوار شي.
تقریبا 15-20% بازار آباد شوی وو په دې وجه باندې نه آباد دو د نور چې یو د تحصیلدار دفتر نشته نو هغه خدشه خلکو د زړه نه ووته. امید دی خلکو کې ډېره خوشحالي ده نن د باړې بازار خلک ډېر خوشحاله دي هغې د زړه فیصله وشوله او باړې بازار چې کوم خلک بهر ته تللي دي هغه خلک به راځي دلته ای پی ای دفتر ته یو دفته حتی به راځي نو دغه باړه چې وویني نو هغه به دا مسیج ورکوي چې یاره باړې کې خو امن دی هغه حالات اوس نشته.
نو اوریدونکو ته یاد وی چې د کال 2009 سپتمبر میاش کې په باړه کې د وسلواله او رانکار ډلو په ضد پوزي عملیاتو شروع کېدو سره سم د غلطه واړه د انتظامی دفترونه، تعلیمی ادارې، اسپیتالونه، مارکیټونه او واړه کارخانه اوتړل شوې او ورسره سمو د پس دغل دنه ځای اوسیدونکو هم د خپل تحفظ په خاطر کیمپونو او نورو محفوظ ځایونو ته کډې وکړې. خو په کال 2014 کې د کډوالو واپسۍ او وروسته په کال 2018 کې د باړې بازار پرانیستي باوجود د انتظامی دفترونه تړلي پاتې شوي وو. د باړې بازار امنیت ټینګ ساتلو لپاره د تحصیل په ودانۍ کې پوز او ملیشه اچول شوې وه او تر دغه مهاله دغه ودانۍ د امنیتي ادارو په مصرف کې وه. خو د انتظامی دفترونو بیا بحالۍ سره دغه ودانۍ اوس د ملیشه او پوز څخه خالي کړی شوې. په تیرو اتو کالونو کې د باړې انتظامی امور په پېښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس او په جمرود شاکس کې د لیوی سنټر نه چلولای شول، کومې چې د باړې اوسیدونکو د ګڼ شمېر مالي او ځاني مشکلاتو سره مخ کړي وو. خو اوس دوی هیله مندي چې د باړې نن انتظامی کارونو بحاله سره به دوی دغه مشکلات تر ډیره حده کم شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
زتمنو اوریدونکو، اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه په دې ځای پای ته رسی او د دې برخه وروسته به تاسو زموږ همکار نصیر احمد کاکر سیب سره دغه خبرونه مخ په وړاندې بوزي او نن به هم تاسو موضوع د قبایلی سیمو د تعلیمي صورت حال باندې خبري اترې وي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، تاسو سره به میلمانه هم راځي او ځینې معلومات به په دې موضوع باندې تاسو سره شریکوي. زه تاسو قربانه مو نظر شهید تاسو نه په دې محل اخلم اجازه ته او خبرونه سپارم خپل همکار نصیر احمد کاکر سیب.
ډیره مننه. Thank you. وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یو ربیا هم شراغله است د خبری خبرونه ورسته په پات دی نیمه برخه کې به په قبایلی سیمه باندې خبرې کوو او په خپل د پاکستان حکومت او نړیوالې ادارې او په پاکستان کې دننه غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم او د صحت یا د روغتیا وضع ډیره خراب ده. د په داسې حال چې په کال 2016 کې ملټای ډایمنشنل یو سروې سوې د حکومت لخوا او دې سروې کې ویل سوي چې نږدې یو کم 40% پاکستانیان په سخت غریبي کې ژوند کوي، خو په فاټا او بلوچستان کې وضع بیا نوره هم ډیره خرابه ده. په بلوچستان کې خو به وضع خرابه وي په هغه باندې موږ خبرې کړي دي، خو د نن ورځې په خپرونه کې هم په قبایلي سیمو کې د تعلیم پر وضع باندې خبرې کوو. دا په داسې حال چې هلته نن د روغتیا تر 2000 زیاتو کارکوونکو او همدارنګه د تعلیم د څانګې تر 200 زیاتو استادانو احتجاجونه کړي دي. د هغوی معاشونه بندي او وایي چې له تیرو اوو میاشتو څخه یې معاش نه دی اخیستی. د موږ سره د سکایپ په لیکه راسره ملګری سوی دی په سیمه کې وتلی خبریال اسلام ګل افریدي صاحب چې په قبایلي سیمو کې یې د تعلیم په وضع باندې ډیر کار کړی دی او د هغه یو مضمون هم چاپ شوی دی چې خپل د څېړنې په اساس لیکلی دی او خورا ډیر معلومات یې پکې راغونډ کړي دي. اسلام ګل صاحب ستړي مسې په خیر علي.
ډیره مننه کاکړ صاحب، تاسو استاد د ټولو کارکونکو او د اوریدونکو ډیره مننه.
ډیره مننه له تاسو څخه هم د خپل وخت را کولو. په قبایلی سیمو کې مو د تعلیم په وځ باندې ډیر کار کړی دی. ک لومړی هم دار ته وایسه چې په قبایلی سیمو کې د کال 2001 څخه بیا را پدې خو څومره سکولونه وران سوي دي او له دغه څخه څومره بیا رغول سوي؟
کاکړ صاحب، دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده. د قبایلی سیمو چې دا 2001 کال رئیس دلته کې چې دا کم حالات پیدا شوی دي او دغه اوس دوام لري، دی تر ټولو زیات ځان چې دی هغه د تعلیم یا د زده کړو برخه تاړولې دي او بیا په خاص توګه باندې د لکانو په پرتله باندې د جنکو چې کوم د زده کړو مرکزونه دي یا مکتبونه دي هغه ته ځان اړولې دي او هغه پنه خښوي دي. دغه شمیرې چې دی هغه خی چې تر 1100 پورې تقریبا دغه ادارې چې دي یا په مکمل توګه تبا کړی شوی دی یا چې دی هغه ته نقصان یا زیان اړولی شوی دی. د فاټا سیکرټریټ چې کوم د تعلیم څنګه د هغه چې اخیری کوم راپور ورکړی دی چې هغه د نړیوالو ادارو په مرسته باندې دغه یو سروې په قبایلی سیمو کې کړی و او موږ ته دغه معلومات ترلاسه کړو، نو د هغه د شمیرو تر مخه 1555 مکتبونه چې دي یا د تعلیم مرکزونه چې دي په دې کې مختلفو درجو او سکولونه یا مکتبونه دي واړه لوی دي، نو 1555 د ادارې چې دي هغه په مکمل توګه چې دي هغه تبا کړی شوی دي. دغه شانتي 491 ادارې چې دي هغه ته نقصان رسول شوی دی یا د هغه دیوالونه ړنګ کړی شوی دي یا د هغه سره کمرې یا کوټو ته ځان اړولې شوې دي، نو دا ټوټل د کشمیري دي. بیا دوی فاټا سیکرټریټ دا هم وایي چې تقریبا په 292 ادارو باندې د بیا رغونې کار پیل شوی دی یا د بیا د جوړونې کار پیل شوی دی. خو بیا وروسته چې تاسو په ځمکه باندې ګورئ یا تاسو چې هغه سیمه ته ځئ یا د غوسیمو کې تاسو معلومات راغونډوي، نو بیا د کشمیرې چې دي هغه دغه سنخ کاری بیا د ډېرې زیاتې کمی دي. او بیا دا هم مخې ته راغلی چې بیا پکې 240 ادارې چې دي هغه چې تر ټولو زیات دي هغه په سویلي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان کې دي. بیا د هغې وروسته 180 چې دي هغه په خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې دي چې هلته کې زیان ورته اړولی شوی دی. په دې جمرو دولنډي کوتل کې چې دي لږې لږې ادارې چې دي په کم شمېر کې ادارې دي، خو بیا په باړه کې ډېرې زیاتې دي ځکه چې هلته کې د امنیت وضع چې دي هغه ډېره زیاته خرابه شوې او ډېر زیات کړکې شو هلته رامخته شو. بیا په درېیم نمبر باندې موږ سره دا ورغزی قبایلی سیمه ده چې پای کې 155 تعلیمي ادارې د زده کړو مرکزونه چې دي هغه تزیان اړول شوی دی یا تبا کړی شوی دی.
نو لکه څنګه چې تاسو ولې دا حکومت چې خپل کم شمیری دی یا د نور ادارو یا د نړیوالو ادارو په مرسته راټول کړی دی، خو هلته چې بیا په سیمه کې وکتل سی بیا دا شمیر زیات کېدای سي تر 1200 دغه ادارې چې په بشپړ توګه یا په جزوی توګه ورته نقصان رسیدلی دی. خو د پاکستان حکومت له نړیوالو ادارو څخه دی په خپل هم وایي چې د تعلیم په مد کې خورا ډیر مرستې ترلاسه کړې دي او د ځینې سکولونو د بیا رغونې لپاره چین هم مرستې کړې دي، نو دغه مرستې ولې نه لګیږي په دغه سیمه کې؟
کاکړ سیب دا ډیره مهم ټکی دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. دا چې دی په خبر ایجنسی باړه تحصیل کې دا تقریبا یو نیم دوه کال وړاندې د چین دولت او د پاکستان ترمنځ چې دی دغه لوزنامه چې دی غلا سلیک شو چې د تقریبا اویا یا پنځه اویا د زده کړې مرکزونو چې دی هغه به بیرته بحال کړي او یا به داسې په نوو ځینو کې چې چرته کې ضرورت دی هلته کې به دغه جوړوي او په دې کې زاړو سنی وي. په دې کې یو ډېره زیاته مهمه خبره دا وه چې دا د جدید چې کوم دی یا په نوي تکنیک باندې به دغه ادارې تعمیر کړي یا جوړې دی به اوس مشکل پای کې دره لوړ شوی دی چې تر اوسه پورې خو د دې په اړه باندې یوې ادارې معلومات نه ورکول نه فاټا سیکرټریټ په دې اړه معلومات ورکول نه بیا چې سی این ډبلیو یا چې کوم د دوی د بیا جوړونه یا چې څه هم دي ادارې دي هغه په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکول. وروسته دا معلومه شوه چې دلته د ټیکسونو په برخه کې خبره ورانه شوې ده او په دغو پیسو باندې پاکستان دولت د ټیکس د لګولو یا په دې برخه کې د ټیکس تخصو خبره شوې وه او چې تر څو پورې دغه خبره د ټیکس نه منل شي نو پاکستان دولت په دې ته اجازه ورکړي دغه پیسو ته یا دغه فند ته چې د په قبایلی سیمه خبر ایجنسی یا باړه کې چې دغه خرچ شي او د دې د لارې چې دغه مصرف لګي. په دې کې کاکړ سیب دغه سیمه مکتبونه یا دغه د تعلیم مرکزونه هم چې پای کې د یو د دریو کروڑ نوالا تر 500 کروڑ کلدارو پورې چې دغه یو بجټ وو د یو مرکز نو تاسو اندازه ولګوي چې کپدې باندې یو اداره جوړیږي په دونه پیسو باندې نو تاسو فکر وکړئ چې دا به څنګه وي او په دې کې به سہولیات څنګه وي او دا به د کم معیار اداره وي.
او
بدبختانه دغه خبره چې دی لا تر اوسه پورې په سفران منستری د خزانه وزارت او د قبایلی سیمو د چارو چلوونکو اداره فاټا سیکرټریټ د دوی ترمنځ د خند خکار د تر اوسه پر بده کې هیڅ پر مختګ نشو سره د دې چې په دې کې یونین دوه کاله موده وړه ده او خلک په دې تم باندې دي چې پای باندې بکلا کار کوي خو تر اوسه پای کې سپور مختګ نه شوی.
اسلام ګل صاحب لکه څنګه چې تاسو هم د سیفران د وزارت خبره وکړه په خپل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیفران چې کومه کمیټه ده د هغه له چیرمن مولانا جمال الدین صاحب سره لږ وخت مخکې خبرې وکړې هغه وایي چې د چین له خوا چې کومې پیسې راغلي دي د سیفران کمیټه له سره کې په دې خبره هم نه ده دغه ته به څنګه وایست؟
دا کاکړ سیب دغه خبره ده چې مونږ ور په ور باندې په هیڅ د خبريال هم دغه هڅه وکړه چې د ځای خلکو دغه غوښتنه و چې دلته کې د دوی په سیمو کې مکتبونو ته اړتیا ده د دوی ماشومان چې دي هغه په ګرمۍ کې هم ته خیمه لاندې یا ته کې دی لاندې زده کړې کوي بیا اوس د یخنی موسم شروع دی اوس هم دغه حال دی که تاسو داسې په ټولنیزو رسنیو کې د دې سکولونو یا د مکتبونو عکسونه وګورئ نو دغه استادان او دغه ماشومان چې دي په ګډه باندې شروع چې کله داسې موسم خراب شي باران وشي هوا راشي سیلی راشي داسې په هوا کې ګډوډي راشي نو بیا دغه په ورځو ورځو باندې د دې د بهاله په کار کې دوی بوخت یو دوی په خپل مدد په خپل باندې دا بالکې دا ډیره ده د افسوس او د شرم خبره ده زما په فکر باندې په اوس وخت کې چې نړۍ په کم خو روانه ده او دلته کې د مکتبونو صورتحال څنګه دی پاتې شو د سفران منستری نو زما په خیال باندې دا بدبختانه ده چې اوس په قبایلی سیمو چې کوم غالب وزیر چې دی د قومي اسمبلی غړی دی هغه ته هم په کیسه موارث پرلی شوي دي په کار ده چې په دې باندې دوی په خبر شوي خو چې زمونږ اخري کوم معلومات مونږ ته ترلاسه شوي یو خو دا معلومات مطلب څنګه چې ما یادونه وکړه دوی دا معلومات شریکول نه دوی د دې څخه ډډه کوله چې دا وخی چې دا سکولونو د پیسې په کمزې کې ساري شوې دي دا پیسې ولې نه پروسس کیږي دا سکولونو باندې کار ولې نه شروع کیږي چا به دا خبره کوله چې دا پیسې فټا سیکرټریټ ته ولاړ شوې دي خو وروسته خبره دې ترغله چې د خزانه وزارت سفران منستری ته دا ویلې دي چې تر څو پورې د پاکستان د ټیکس کم قانون چې دی هغه په نورو سیزونو باندې لاګو کیږي نو دا په دې باندې لاګو کیږي یعنی د دینه به هم د ټیکس هغه پیسې مطلب کټ کیږي یا بدغین کیږي خو کاکړ سے پدې کې یو مهمه خبره چې د قبایلی سیمو مدني ټولنې فعالین دي یا سیاسي مشران دي هغه دا نظر لري چې دا پیسې خو د بجټ نه دي د پرمختیا د دغې دا خو د مدد پیسې دي چې د خلکو سره د ځپلو سره کیږي د امداد پیسې دي
نو چې د امداد پیسې هم دي خود دا په خپل د پاکستان قانون دی چې د امداد په مد کې چې له بهر څخه څه پیسې راځي نو په هغه باندې ټیکس نشته حتی چې یو عام سړی که زه هم په پاکستان کې یم او له بل ملک څخه مال پیسې راځي یعنی زه په پاکستان کې یم بل ملک د لپاره کار کوم یا د هغه د ادارې د لپاره کار کوم نو هغه ډالر چې یا بیا پاوند یا چې هر خارجي کرنسی ده په هغه مات راځي نو په هغه باندې انکم ټیکس هم نشته نو دا څنګه دغه دغه د خندونو جوړولو دغه کیسه ته په خپل په قبایلی سیمه کې خلک څنګه ګوري او د قبایلی سیمه استازي څنګه ورته ګوري
ګور د بدبختی دا لکه څنګه چې تاسو د سفران منستری د یو غړي خبر وکړه چې هغه خبر نه دی د خبر نه نو د دین له یو بدبختی بل څه کې شي چې په پارلمان کې وسړی نسته هغه د خبره کې چې زنیم خبر پکار دی کدی نه خبر یا دوی ته د خبره نه راغله پکار چې دی په خپل باندې ځان خبر کی وای چې د دې سیمه چې په کومه بدحالی د لس پنځلس کال تیر شو سونه په کې ځانی اعتلافات خلکو ته وړدل مالی اعتلافات خلکو ته وړدل بیا د هغه د ژوند بلابل برخه اغیزمنه شوې اوس نو دا ډېر غدا بیا سیاسي مشرانو دلته کې د مدني ټولنو فعالین په دې نظر باندې دی او دی ور په ور باندې پر سره یو کې په دې خبره کې چې د چین دغه پیسې چې دی دا کم خولاړي او کم څه دغه خبره ورسې دا
خلا تر اوسه پوری نه دی معلوم. اسلام ګل سر اسلام ګل سلام سره یو دوا اوریدونکو دی غواړو چې د هغو پښتنې هم واخلو او تاسو په لنډه توګه ورته جواب وایئ سولې چې زما پښتنې لا نوري هم ډېری دي. د مور سره ملک نایب خان ټلیفون کړی دی ل اف ار کو هارد څخه. ملک صاحب ستړي مسي په خیر علي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ملک صاحب ستړي مسي.
الو دا سیار مې کولو کاکر صاحب اسلام ګل صاحب ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
یو خو دا خبره کوم چې د مو خاص کر کې د تعلیم ولا ختم نه خراب شو چې کله په ملک کې دهشتګردي راغله نو سکولونو تعلیم روانو خو سکولونو تبعی شوری شو خو موږ خپل ځانی قومي خلکو دا ملاتړ وکړو چې بای نور خو مخه خطا خو د قومي خلک د سکولونو حفاظت وکړو. نو یو په علاقې کې صرف یو سکول مکمل تاور نه خراب شوی خو هغه وسم څه غم نه کوي. بیا د رین علاوه موږ درس کوو چې د اسلام ګل سره به چې د قومي مشران د غاده امینی ګان سنتران دغه ورور چې په یو کرور 30 لک 24 لک روپۍ کمیشن غوړي نه به څه دی موږ پر تر کې سوچ وکړو یا به موږ تر کې سکولونه روغی ترنګي یا به موږ پر پښتنه څنګه وکړي ډیره مننه به دا عرض میکوم به راوایي
مننه. او دا ورور لکور می ایجنسی ټلیفون کړی دی ستړي مسه په خیر علي.
ډیر مننه ککړ څه تاسو ته اسلام ګل ورور ته هم سلام پېښ کوم.
وعلیکم السلام ستړي مسه.
او اسلام ګل غند چې صحابيان کا زمونږ د قبېلې سیمه راخه پاکو راپورته کې او موږ صحابيان چیرته دغه کرون ته توجه ورکی تک اسلام ګل څه په دیو دوه پروګرامونو کو تاسو راغلو موږ د دې خبرې واوري دي او نو ما په خیال باندې قبېلې لکو مستقبل څه کوم ده موږ ډېر روخانه وینو او لکه زه د اسلام ګل څه په خبرو کو زه خبر وکړه ز په دې باندې بو دومره وایم چې لکه زمونږ متاثرینو ته انداد راشي دې باندې کوم پاکستان حکومت ټیکسونه موږ اخلي نو زه بو دا وایم چې دا موږ ډېر لوی دی تای دا او دا ټیکسونه چې کوم دي دا زمونږ اخستل د پاکستان حکومت او متاثرینو نه اخلي نو دا ما په خیال ډیر لوی ظلم به موږ سره کوي.
ډیر مننه دا ضرور د خپل نظر در شریکولو. اسلام ګل صاحب ملک نایب خان صاحب چې کوم خبره وکړه تاسو به داسې لاند جواب ورته وایست.
کاکر صاحب لکه څنګه چې دوی خبر وکړه او په بازو سیمو کې دغه څه شوي دي چې بعض خلکو د خپل مکتبونو یا د خپل چې د زده کړې مرکزونو د دغه حفاظت کړی دی خو چون کې د غستونزو دغه مشکل د سوي چې دا د چا په بازو سیمو کې خلکو ونه کړی شول او ممکن هم نه و او هغه ته ځان وړه دوه لکه څنګه چې بیا دوی د ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمه کې هم دغه یو سکول لړنګ پروت دی خو څو کې د تپوس نشته دی دا یو ځای د دوی ستونزه یا مشکل نه دی دا د قبایلی سیمو د سویلي وزیرستان څخه واخلې تاسو تر مومند او په باجوړ سیمو پورې چې دغه حال او دغه صورت حال دی او دغه مکتبونه هم دغه ویجاړ پراته دي نو الله دې وکړي چې زمونږ دغه کم ټاکري شوی غړي دی او دې په لور باندې چې پام راو ګرځي.
بالکل اسلام ګل صاحب دا ضرور چې بیا کوم خبره وکړه د هغه پرونه کې به زه هم یو خبره وکم چې د قبایلی سیمې د زیاتره غړو سره چې بیا موږ خبرې کوو یا د هغوی نظر اخلو نو هغوی وایي چې دغه د یاستاسو د پروګرام په واسطه باندې موږ خبر سو یا بیا چې تاسو ټلیفون وکړ په دې مهمه موضوع باندې نو موږ خبر سو. ولې نه د قبایلی سیمې خلک په خپل هم خپل امنګانو ته خپل سنټرانو ته وایي نه چې دغه ستونزې دي یعنی د ماسره د مولانا جمال الدین صاحب مرکه ده چې لږ غړی ورسته بیا اوریدونکو ته اورم په هغه کې هم د دعوی چې دغه مسلې چې ته بیانې په دی باندې زه اوس خبر سوم یعنی تاسو لاري خبر سوم ولی دا رنګ دی چې د قبایلی سیمه خلک خپل سنټرانو او امنګانو څخه لري دی ولی نه غواړي چې خپل په مسلو باندې سره خبرې وکړي.
کاکر سیب د قبایلی سیمو چې یو بدقسمتی یا یو بدبختی دا هم ده چې د دې ځینه چې د کم پارلماني غړي ټاکل کیږي او کم سنټران مخې ته راځي نو هغه کوم سیاسي سوچ او فکر پر اساس باندې نه یوازې د یو یا د دوو غړو نه تاسو وګورئ، د هغې نه علاوه د هغې په شا باندې چې کوم خلک راغلي دي نو هغه د پیسو په طاقت باندې راغلي دي، او هغه په قومي برادرو او په دغسې نسلونو په بنیاد باندې راغلي دي چې دې کوم ته ووټ ورکوي دې ته ووټ مه ورکوي. نو زما په فکر باندې چې تر څو پورې دغه سیاسي شعور او دغه په فکر کې بدلون نه وي راغلی نو خلک نشي کولی چې د خپلې مینې یا د سینیټر نه پوښتنه وکړي. هغه دا بنیادی وجه دا ده چې هغه په پیسو باندې ووټ اخیستی دی، هغه د
اسلام ګل صاحب دغه سینیټرانو د قومي اسمبلی غړي خدا خبرې ردوي، هغه وایي چې د عوامو پرای راغلي دي او خورا برشیدلي انتخابات هم سوي دي. یو بل پوښتنه په قبایلي سیمو کې دا رنګه څومره سکولونه دي او څومره ماشومان دي د سکولونو چې کتابونه نسته ورسره، یا بیا څومره سکولونه دي چې هغوی کې هیڅ کتاب د حکومت لخوا نه دی ورکول سوی؟
کاکړ صاحب دغه یو شمیرې چې دی هغه پخپله باندې د فټو سیکرټری د تعلیم د څنګ سر هم دغه سی کرا شمیرې نشته. یوازې دوی دغه د مومند ایجنسی شمیرې ورکړې وي چلته کې او یا زر زده کوونکي دي، خو په او یا زر زده کوونکو کې دغه نیمې نه زیات چي دي ماشومان چې دي هغه کتابونه نه لري، د درسي کتابونه نه لري. بیا په هغه کې د پاکستان سترې محکمې هم چې دي په یو خبر باندې د یو خبریال په خبر باندې چې دي هغه سو موټ اکشن واخیستو، او دغه نه ورستو د تعلیم د چارو چې کم چارواکي دي هغه روغختل او دغې نه پښتنه وکړله. بیا یو لوی خبر په دې طرف باندې ځي چې دې ته هم فکر پکار دی، او زما په خیال باندې دولت ته په دې نظر باندې یو نظر اچول پکار دی چې که زموږ دغه تاسو ته یو مثال در کوم چې په 2009 کال کې چې کله په خیبر ایجنسی د باړې سیمه کې فوجي عملیات پیل کېدل، نو هلته په مکتبونو کې د زده کوونکو شمیره د 1,150,000 نه واخله تر 1,500,000 پورې وه. خو چې بیا کله د حالات خراب شو او کالونه پکې تیر شو، نو کاکړ صاحب هغه شمیرې چې دي 1,500,000 یا 1,600,000 ته راټیټې شوې، خو بیا هم کومې دولتي ادارو هغه کردار ادا نه کړو چې کوم پکارو، ځکه استادانو په کورونو باندې تنخواګانې واخیستې، مجبورن بو چې دولت ورته ځای نه ورکړي، خو دوی هم څه نه ده کړي. بیا د هغې نه وروسته داری چې تاسو فکر وکړو چې دغه 1,400,000 کې 40,000 یا 15,000 زده کوونکي زده کړو لراغلي دي، او دا بقایا ځوان کول یا د ځوان چرته تللی دی، د سوچ او د فکر د توانایي دغه زور د فکر دا کوم خلاړو او پس کې دا مصرف کیږي، دې ته سوچ او پام پکار دی.
او تعلیم خو د یو نسل آینده دی ګوره، دا خو مستقبل دی. که زموږ ماشومان چې دی هغه به تعلیم پاتې سي، نو زموږ آینده نسلونه چې دی هغه به د جهالت په تور تیارو کې وي. او لکه څنګه چې 1,300 زیات سکولونه یوازې په قبایلي سیمو کې په بمونو الوزول سوي دي، نو که خلکو دې ته فکر وکړي چې ولې سکولونه الوزول سوي دي او د دې شاته کم سازش روان دی د پښتنو یا د قبایلي سیمې د خلکو په خلاف، نو چې واځي صرف غور باندې وکړو هم ور باندې
نشه خبره ده. دا یو نشه خبره ده چې په ګورې تاسو په گاونډي هوا د افغانستان کې هم دغه جګړه چې دی د سولو سیزو سره راسیرا روانه ده. او خو تاسو چې بیا وګورئ چې دا کم د نه یولس د پیښې نه ورستو چې دا کم حالات دلته کې په دغه منطقه یا په دغه ریجن کې بدل شو، نو د پولي په غاړه باندې تاسو چې وګورئ چې سمره هم خرابې سیمې دي، چې چرته د امنیت وزه خرابه ده، خو الته مکتب ته زیان نه دی اړول شوی.
اړول سوی دی خو بیا بیرته هغه رغول دي، دا رنګ نه دی الته هم اول دوره مکتب ته زیان اړول سوی دی، خو رغول سوی دی. اسلام ګل صاحب
چې وسلواله هم د دولت سره په دې مرستې کړې دي چې دغه د مکتب د دروازې چپه چا باندې ونه تړي، او د مکتب ته د ماشومانو دغه راتګ چې دی هغه هم دغه شان دوام لري. او بیا دغه شمیرې دومره دیم نه ډېرې کمې دي، او قدیم هغه د نشت برابرې دي.
ډېره مننه اسلام ګل صاحب، کور مو ودان د وخت را کولو په دې مهمه موضوع د خبرو کولو
ډېره مننه.
ګلو کدر منوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی لوی خبر پښتونخوا خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. کدر منوریدونکو، هم په دې موضوع باندې مو په کامی اسمبلی کې له قبایلی سیمو څخه غړی او په خپل د سیفران د کمیټې د چیرمن مولانا جمال الدین صاحب سره مرکه کړی ده. لږ غړی ورسته چې هغه بیا وخت نه درلود، نو دغه مرکه چې لږ غړی ورسته مو ثبت کړی ده، هم په دې موضوع باندې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو. او په سر کې مو ځینې پوښتلې دي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د خرابې وضع په اړه د سیفران کمیټه څه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې د فاتح خلک چار کوم احتجاج کوي، نو ا دې دې احتجاج بر حق هوي او په حقیقت باندې هه بناوي، او وکی دوی سره د زیاتای او ظلم کوي. نو د استادانو ها دا کوم پروجیکټ دا غه د دې د بار چکم د کنا خلق وای، حکومت وای، دنیا وای چې قوالو ته روزګار ورکول پکار دي. لیکن د بعد مرغه د موج حکومت مرکزی حکومت ها او صوبائی حکومتونه داسې دی ها چې کله هم د قبایلو لپاره یو پروژه راوړي نو د ایغه ریګولر کول د دوی لپاره د فاټه په حواله سره ډیره مشکله خبره شي. اوس د ډیر زیات مهنت نه وروسته د موږ په فاټه کې چې کومه سټونه خالی وو علاقه در موږ په دې شي کامیاب شولو چې 1400 نوکاریانې دغه منظوري وشوله. اوس چې هلته د موږ په فاټه کې هسپتالونه دي او هلته چې کوم د موږ سکولونه جوړ شوي دي هلته کیډر کالجونه دي وغیره وغیره دي دپاره په ډېر محنت نه وروسته 14 تقریبا موږ ته 15,000 سوره نوکاریانه درکار وي په دې کې مرکزي حکومت صرف دومره وتنه ده چې موږ ته 1400 منظوري راکړې ده. باقی چې پروژه ولا کوم کنه ډېر یو اهم پروژه دی او خلکو ته د نن ډېر فائدہ هو ځکه چې غریب خلک استا خلکو ته سبق شولې شي او دوی پر روزګار باندې هوي او اخی پروژه هم مسره هو دا شوی دا مخکې د ماده کمیټې میټینګ وو په کمیټې شو ما دا سوال اچولې وو نو د ما سره د فاټا ډایرکټر او د ری ایس ای صاحب دا ودا وکړه او په منځ کې موږ راوستل چې پایندا ای ډی پی شه بعد دوی د پاره د دوی د رګول کاورې موږ په بجټ اچو او دا یقین راکړه چې دا خبره بالکل 100% درسته ده چې موږ بعد دوی د پاره د دې پروژه بیا چلو کولو کوشش کوو او موږ به په ای ډی پی شه منځ راو ان شاء الله.
خو مولانا صاحب دوی ته تنخواګانې هم نه ورکول کیږي او اوس احتجاجونه هم شروع کړي دي. په خپل تاسو د سیفران د کمیټې مشري په غاړه لري نو په داسې حال کې چې استادان په احتجاجونو وي د هغوی تنخواګانې بندې وي نو په قبایلي سیمو کې به تعلیم څرنګه وده وکړي؟
بالکل تعلیم نه خورېږي. د حکومت هغه دعوه چې موږ قبایل په کومي دارک سره والو او موږ دوی ته کوم نور پاکستانیانو سره سماو ده ټول دروغ دی حکومت دروغ وایي او موږ انشاءالله تعالی د دوی د خبره به بیا په کمیټه کې واچو او د دوی د احتجاج سره د ما احتجاج دی انشاءالله تعالی د دوی د خبره به زه ګورنر ته رسوم انشاءالله تعالی او خپل کمیټه کې به بیا واچوم چې د فاټا د سیکرټریټ او بل خبره چې اوس د موږ پی ایچ ڈی پی میټینګونه روان دي پی ایچ ڈی پی والا او په پی ایچ ڈی پی میټینګ شپه هم دا واچوم انشاءالله.
او مولانا صاحب لکه څنګه چې تاسو ول د پی ایس ڈی پی میټینګونه هم را روان دي که وکتل سي په قبایلی سیمو کې نزدې 1200 سکولونه چې دینو هغه ته یا خو بشپړه وران سی وی دي یا بیا په جزوی توګه ورته تاوان رسیدل دي. د هغه د بیا رغونې کار لا هم تر اوسه پاتې دي. یعنی که وکتل سي په خیبر ایجنسی کې وازی 180 سکولونه هم د غرنګ په اورکزی کې هم یو نیم سل سکولونه چې د لتر اوسه پوری هیڅ کار نه دی ور باندې شروع شوی. دغه کارونه د سکولونو د بیا رغونې به کله شروع شي؟
ما خسر دا هود حکومت په دلچسپی او په عدم دلچسپی باندې تړلی دا چې حکومت د فاټا متعلق د بدلون څومره سنجیده دي څومره د سوچ لري موږ د څلور کلا تقریبا په ډیر زیات میټینګونو کې هم دا خبره وکړه او په اسمبلی کې مو احتجاج هو کوم او د گورنر سره مو دا خبره وکړه نو دوی مشته یا دی هیانه را کوي چې ان شاء الله تعالی موږ دا کاو خو د موږ مخیا سره د موږ ملیټری چې کوم کسان دی هغه هم دا وایي چې موږ ابادو نو زه نه پوهیږم چې دوی ولې په دې کې سستی کوي. او په هر صورت دا د دوی دا سستی یا د کابایر نه د توجه اړول دا د دوی د پاره د دوی سره نه انصافي ده او د دوی د کابل سره د عدم الفت د مینه او د محبت مظهر دی. نو ان شاء الله تعالی موږ به بیا د حکومت نه دم کوشش کوو کنه چې د دوی لپاره دوی سره به پروګرام وکړي او الله د توفیق ورکړي حکومت ته. دلته حکومت هم داسې په ګډه بډه باندې دی مشکل سره مخامخ دی چې بالکل حکومت هم په مشکل شه دی کنه نو الله دا موږ ملت اخر کی د موږ د اړتیا د لا پخیر کی او د موږ د فاټه د لا پخیر کی.
خو لکه څنګه چې تاسو ول حکومت په مشکل کې دی، دا خو هر حکومت ډیر په مشکل کې وي. دا هغه برسیره کوم سیمو کې چې غواړي هلته کارونه کوي، مثلا په پنجاب کې ډیر په تیزی سره کارونه روان دي، په قبایلی سیمو کې ډیر زره ماشومان هغه یو کتاب لا هم نه لري، حتی د حکومتي کتابونو څخه هم محروم دي. نو دغه کارونه که حکومت یو طرف ته په نورو برخو کې کار کوي او قبایلی سیمو په نورو برخو کې بیا کار نه کوي، نو دې ته به څنګه بیا تاسو ګورئ؟
اصل کې ایڈمنسٹریشن جو کوم دے التا دے فاتا والا اہند کمزور دے، ورنہ مخصلا کتابوں کو کور کوي ہند موز دے فاتا ایجوکیشن دے کی پیکے سرا دے نا دے کی پیکے سرا دے نو مخصلا نو واخ دے بانگو بلا دا ویلری کنا انقلاب را والی او تبدیلی را والی نو مخکسره مسره خو دادو دی هو تو غادي چې مسره دی را به کانه د ساتلی چې مشتا دا کتابونه نه ملويږي او دا کتابونه یې نه دی را کړی کنه، نو دوی ته پکاره چې مسره را به تا کړی وای وفد راغلې وای ما په پنجنده کې چا ولا خو بهر صورت کا کتابونه نه ورته ملويږي کا سکولونو نه جوړول دي، نو دا ټول خبره د حکومت ناکامي ده، د قبایلو سره غدمه دلچسپي باندې بنا دي. نو موږ به په دې اجلاس کې هم چې اوس اسمبلی روان دی د دوی دا خبره ان شاء الله تعالی په اسمبلی فلور باندې خامخا اوچته وو او په ډېر احتجاجي سره سره به بشکوو ان شاء الله تعالی.
او مولانا صاحب یو بله پوښتنه، چین هم ډېری پیسې ورکړې وي د فاټا په سیمو کې د سکولونو د بیا رغونې لپاره، له ډېره وخت راسي خو هغه هم نه معلومیږي چې کار دی ور باندې سوی وي، هغه پیسې چیرته ولاړې؟ د سیفران کمیټې کله په دې باره کې پوښتنه کړې؟
ما کوم پیسې چې راغلې دي د دې په حواله سره خو موږ په کمیټي کې دا سوال نه راغلی، ځکه هم چې یو ممبر هم دا سوال نه دی پورته کړی چې ما په جندې کې اچولی وای او نه د موږ سره څوک میلاو دي. چې چین هم د سکولونو د بدکاری دپاره دوی ته روپۍ ورکړي دي، خو البته هلته فوجیانو څه سکولونه جوړوي ابادوي، نو ممکنه ده چې هغه پیسې دوی ته په لاس راغلي او دوی چې کوم دی کنه جوړوي هلته دوی لګیا دي.
نو د دغه پیسو حساب کتاب کول د سیفران د کمیټې ذمہواری نه جوړیږي مولانا صاحب؟
نو دا خو د سیفران کمیټې ذمہواری جوړیږي، هله چې د سیفران کمیټې ته څوک دره فوټ راوړي چې موږ په دې مشکل کې یو او د موږ سره د زیاتې کیږي، نو موږ به ان شاء الله واچو دا پوښتنه به وکړو.
او په اخر کې یو ربیع مولانا جمال
تاسو په وجه سره موږ ته دغه ځاله را رسي.
ډیره مننه له تاسو څخه. یو اخیرنی پوښتنه که په لنډو ټکو کې جواب راکړئ، یو ربیع هم چې په قبایلی سیمو کې به د تعلیم او د صحت ستونزې ستاسو په ګمان تر څه وخته پورې حل شي؟
ما په خیال سره چې کله هم دا ستونزې په خپله قبایلو ته خپل صبح میلاو نه شي د بل چا په اختیار کې وی، نو دا به دغه لپاره به د دوی دا ستونزې چې کله ورته ځان ته صبح میلاو شي بیا به دا ټول ستونزې کوم دغه حل شي انشاءالله تعالی.
ډیره مننه مولانا صاحب، کور مو ودان د وخت راکول.
ډیره
مننه. ګلو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، د مولانا جمال الدین صاحب خبرې هم تاسو په قبایلی سیمه کې د تعلیم پر وځ باندې واوریدلې، او وایي چې یو خود سیمه خلک د خپل ستونزو څخه دوی نه خبروي، او بل دا چې ډیر ستونزې یا ډیر مسلې چې دی هغه د سیفران کمیټې ته چې د خپل مشرک وي په کمی اسمبلی کې ورته نه رسیږي. او نو مولدا هم ویل چې د قبایلی سیمه د ستونزو د حل لار دا چې دغه سیمه یو بیل صوبه وګرځول سي. قدر من اوریدونکو، هم له دې سره زموږ د خبرونې وخت سر تر رسیږي. تر بل خبرونې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارو. د خبرونې پروډیوسر و نایلا محمد، او زه نصیر احمد کاکړ په دې هله هر کله بخښنه غواړم، په دې هله درڅخه رخصت غواړو چې شپه به مو په خیر وي.